په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبرونه یو ځل بیا ظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. په تخنیکي چارو کې شفیق عیار سره مرسته کوي. د دې خبرونې د سر موضوع مو کابل ته د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته ځانګړی کړی دی چې نن به له ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې پر مسایلو خبرې وکړي. دغه راز به د کورونا ویروس د خپرېدو د اندېښنو په ترڅ کې د افغانستان د روغتیایي چارواکو د اړینو تدابیرو په اړه هم راپور دروو. نور راپورونه هم په همدې خبرونه کې ستاسو وروسته به وو. مخکې تر دې چې راپورونه ته ورسو، له اجمل انتخابه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وو.
د بادغیس ولایت په مکور ولسوالۍ کې په یو پیخه کې لکټر لګه د یوې کورنۍ شپک تنه وشل شوې دي. افغان ملي اردو ادعا کوي چې په اریاب کې د عملیاتو په ترڅ کې څوارلس وسلوال طالبان وشل دي. او د روغتیا نړیوال سیستم د روغتیا نړیوال سازمان هیوادونو ته خبرداري ورکړې چې په سیمه ییزه کچه دي د کورونا د وایروس د خپرېدو په وړاندې چمتووالی ونیسي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایی رئیس او نورو چارواکو سره وګوري. د حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي خلیلزاد به تر غرمې وروسته له ولسمشر غني سره د سولې په تړاو مفصل بحث وکړي. زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې وویلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دې هیواد له لوی درسیز قمر جاوید باجوه سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد په داسې وخت کې کابل ته رسیدلی چې پرون امریکا غږ ته د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي و چې دوی د موافقې د لاسلیک کولو لپاره زمینه برابره کړې، خو د امریکایانو غوښتنې زیاتې شوې دي. د بادغیس ولایت څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دغلته په یوه پیخه کې د مقر ولسوالۍ په یو کور کې شپږ تنه وژل شوي دي. په وژل شوو کې پنځه ماشومان او یوه میرمن شامل دي. د بادغیس والی ادعا کړې ده چې دا خلک د ماین په چاودنه کې چې د په وینا د طالبانو د یو ځایي مشر کور او ماین پکې چاودلې وژل شوي، خو د قربانیانو د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې دا مرګ ژوبله د کور ته په هوایي برید کې اوختي. د بادغیس د والی خغلی ملکزی څرګندونې بواورو چې نه ازادي راډیو ته کړی.
انفجار است، انفجار خودش از خانه است. این خانه در خود ماینشان انفجار کرده، خودشان ماین جور میکرد و بم جور میکرد، اما خودشان به دست خود کشتن. خودش کماندان است، فامیل خودشان از شهید شدند.
خو دا عبدالوهاب پنوم یو کس چې ادعا کوي دا شپکتنه وژل شوی د کورنۍ غړي دي، مړی یې د قلعینه او خار ته انتقال کړي دی تیراس په توګه، او وایي په یوه موسسه کې کار کوي. په سیمه کې هوایی برید د دې سبب شوی چې دا کسان ووژل شي. د بادغیس والی منلی چې په مقر کې هوایی بریدونه ترسره شوي، خو ادعا کوي چې ولسی خلکو ته پکې مرګ ژوبله نه ده اوختي. خو دا افغانستان ملي اردو وای چې په فاریاب ولایت کې د شاهین 112 عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال طالبان وژلي. د شاهین کلی اردو نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په یو کلی کې د دې عملیاتو په ترڅ کې 10 وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. دا عملیات د تیرې پنځشنبې د ورځې راهیسې د فاریاب په ځینو سیمو کې پیل شوي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان هیوادونو ته خبرداري ورکړې چې په خپلو قلمرونو او سیمو کې دي د کورونا وایروس چې په چین کې په چټکۍ خپریږي د دې د خپریدو په وړاندې مبارزې ته چمتو اوسي. نن چین وویل چې په دې ناروغۍ تر اوسه پورې په دې هیواد کې د وژل شوو کسانو شمیر 295 کسانو ته رسیدلی. 1191 تایید شوي پیښې د دې وایروس په چین کې ثبت شوي دي. اخو د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیا بلنې حالت اعلان کړی او ویلي دی هغه بهرنیان به چې په ورستوي کې چین ته تللي پرې نږدې چې متحده ایالاتو ته داخل شي. امریکایي ادارې پرون همدار اسویل هغه امریکایان به چې په تیرو دوو اونیو کې د چین زپلو خارونو ته سفر کړي د څوار لسورځو په مخه قرنطین شي. کوم امریکایان چې د چین له نورو برخو متحده ایالاتو ته ستنېږي د هغوی روغتیایي معاینات به په هوایي ډګرونو کې کیږي او دا کسان به په خپلو کورونو کې د څوار لسورځو په مخه ایسارېږي. دا پریکړه به سر له سبا پلی شي. او برتانیا په رسمي ډول تیر شپه له اروپایي ټولنې وروسته لوت سلويخ کلونو یو ځایوالي بهر شو. اروپایي ټولنه د نړۍ تر ټولو ستر اقتصادي ټولنه ده. درې نیم کاله مخکې په برتانیا کې د ټول پښتنې په ترڅ کې 250 پسلو کې وګړو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو غوښتنه وکړه او تت سلويخ په سلو کې ورسره مخالفت وکړ. د برتانیا په سترو ښارونو کې د ټول پښتنې پر مهال له اروپایي ټولنې سره د پاتېدو لیوالتیا وه او په وړو ښارونو کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو.
خبرونه ملازه دی رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې دی او د افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې کوي. د سولې او جنگ د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله عظیمي وایي چې دوی به پر کومو مسایلو بحث وکړي.
ما معلومات دي چې هغه بحثونه چې په دوه کې د طالبان سره کړي وو بلخصوص پر هغه پروپوزل باندې چې مثلا طالبان کم شرایطو باندې باید تاوتریخوالی کموالی کوم نوی کانسپټ دي پر دې باندې هغه به څه کوي امریکا به څه کوي
په دې اړه به یو تفصیلي که هم واوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټولو روغتونونو کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د درملنې تدابیر نیولي دي. په دې وزارت کې د کورونا ویروس د ارزونې د څانګې مشر سید عطا الله سید زید
زمنګ امادګی دا او د مرض پیدا کول چې په خپلنا خاصه مرض افغانستان ترازی بیا په نور قانونو کارتون دی. اوسه پور افغانستان په هغه ملکونو کې دی چې ریسک یا خطر داخل د هوا تر دی راغلی.
د 2020 زیږدیز کال د جنوري میاشت افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه. د افغانستان یو مخکښ لوب د سینما یو مخکښ لوبغاړی ممنون مقصودی وای
د یو تیر میاشت زمونږ د سینما د سنت د لپاره وکړ او لوی بریده وه.
نو راپورونه هم که وخت وو در تخبره بایی که خوب دوهمه نیمایی که دوه اونیز پروگرامونه لرو حقیقت صده یاو تنده چنگه. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره تر خبرو وروسته نن سهار کابل ته راغی. د حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد به نن له ولسمشر غنی سره د سولې په تړاو مفصل بحث ولري. بلخوا د سولې او جنگ د مطالعاتو مرکز بیا وایي چې ښاغلی خلیلزاد به له افغان چارواکو سره د سولې په هوکړه لیک کې د امریکا، طالبانو او افغان حکومت د مکلفیتونو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل ناجیا صابر کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې پروسې په اړه له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغی. د حکومت یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل شي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد به له ولسمشر غني سره د سولې په اړه مفصل بحث ولري. په همدې حال کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی خلیلزاد به له وسلوالو طالبانو سره د خبرو جزئیات له افغان چارواکو سره شریک کړي.
ما معلومات دادی چې هغه بحثونه چې په دوحه کې د طالبانو سره کړي وو بلخصوص پر هغه پروپوزل باندې چې مثلا طالبان کم شرایطو باندې باید تاوتریخوالی کموالی کوم نوی کانسپټ دی پر دې باندې هغه به څه کوي امریکا به څه کوي په دې کې د افغانستان دولت مکلفیتونه به څه وي. نو هغه کوم بحثونه چې د طالبانو سره پر دغه مورد باندې کړی دي افغان دولت ته حتما یو معلومات ورکوي چې مسله تر کوم ځایه رسیدلې ده.
خلیلزاد تر دې وړاندې پاکستان ته تللی وو او د هغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې راغلی چې خغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازیو ترمنځ د روانو خبرو په اړه معلومات شریک کړي دي. خبر پانه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له قول لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته به د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. په همدې حال کې افغان سیاسي فعال شاهزاده مسعود وایي د خلیلزاد دغه سفر کابل ته مهم دی او د سولې د هوکړې لیک لاسلیک ته زمینه برابروي.
دا ځل د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد راتګ د نورو وختو په پرتله باید ډېر مهم هم وي او امید دا ده چې دوی د مخالف لوري طالبان د هغوی سره نتیجې ته رسېدلي او دا توافقنامه زر تر زره په زمان کې بین الافغاني مذاکرات ته زره ورسي
حسم وکړه. سو امریکا سره د طالبانو د سولې د خبرو د تازه جزئیاتو په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نظر هم واخلو، خو تر اوسه دوی په دې اړه څه نه دی ویلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له امریکا غږ سره په خبرو کې امریکایي لوری تورن کړی چې د سولې په خبرو کې خنډ جوړوي. زلمی خلیلزاد داسې مهال کابل ته راځي چې د حکومت لخوا پر مذاکراتي پلاوي اختلافات لا هم پر ځای دي. همدارنګه د افغانستان جمهوري ریاست له وسله والو طالبانو سره د سولې په هوکړه لیک کې په اوربند ټینګار کوي، خو په کابل کې یو شمېر سیاسیون بیا له افغانانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د تاوتریخوالي کمول هم مهم ګڼي.
دوستانو هم اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تر له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته نن سهار کابل ته رسیدلی دی او تم ده چې له افغان ولسمشر سره به د سولې په تړاو مفصلې خبرې ولري. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله حاجی دین محمد وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې ښاغلی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی دی. له ښاغلي دین محمد سره زما همکاري ناجیه صافی مرکه کړې په ګډه وایو.
نو زه خپل درس فکر کوم چې موضوع د کمیدل د جنگ د دې مشخصاتو چې دوی موږ اوریدلی دي چې هلته یې د طالبانو سره په دې زیات بحثونه کړي دي، کېدای شي دا موضوع دلته د افغان حکومت سره او سیاسینو سره مطرح کړي چې سنت د کمیدو معنی څه شی ده. یعنی هغه څه چې موږ په اوربند کې غواړو او یا کولی شي هغه د جنگ د زیاتېدو او د سولې مخنیوی کوي.
بله حاجی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده خلیلزاد تر دې وړاندې له پاکستانی چارواکو سره هم خبرې کړي، څه فکر کوئ چې زلمی خلیلزاد له کوم پیغام سره کابل ته راغلی؟
کوم خبرې د طالبانو سره شوي او پاکستان اطمینان ورکړی دی خپل همکاري بیا دغه پیغام بدل ته راوړي او دې کې شک هم نشته چې پاکستان که د زړه نه همکاري وکړي او دوی په سوله کې یو همکاري کولی شي او دا به د افغانانو لپاره یو ښه پیغام.
د زلمی خلیلزاد راتګه او خبرې له افغان چارواکو او سیاسینو سره به څومره د سولې په مخ کې خنډونه له منځه یوسي؟
زه یقین لرم چې ځکه ته به خپل د پیشرفت په باره کې خبره کوي او څومره چې پیشرفت کوي هغومره د بین الافغاني مذاکرې ضرورت زیاتېږي. نو دلته به دا هم دولت د افغانستان او هم سیاسیون ټول د یو فشار لاندې راځي چې وخت بیا کمی چې باید دوی ته بدوایي چې اوس نور تاسو ډېر وخت نه لرئ او هر څه نظر کېدای شي تاسو د خپل حیات جوړ کړئ. نو دا د وخت کموالی او عجله زه یقین لرم چې بیا به لکه د ډېرو خبرو یا د ډېرو بحثونو بیا وخت نه پاتې، دوی به مجبوري چې زر یو نتیجې ته ورسي.
تاسو ته هم پته ده چې ارګ تل په اوربان ټینګار کړی او لبل لوري بیا طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو لدی پرته نور کوم خندونه تاسې د سولې په وړاندې ګورئ؟
نو خو داسې معنی نه ګورو، کله کله خو به داسې خبر راتله چې مثلا د ارګ د طرف دا خبره کېده چې امریکایان خو اوس خو تلفات کم دي او جنگ ټول افغانان کوي، دوی صرف د بلاتوړو په حیث یا د مورال دپاره دلته واوسېږي که نه. نو اوس یو ځای کښې واورېدل چې ډاکټر اشرف غني هم دا تیاری لري، وایي که امریکایان لاړ دي شي که نه. نو که داسې خبره وي نو بیا خو د امریکایانو د وتلو موضوع سره اوربند موضوع مطرح ده او د هیئت موضوع مطرح ده.
د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله حاجی دین محمد.
جنګ دې ولک شو. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشان تروب جو پر منځني صفه دولس شپږنوي او د افم پر سله شر 15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورته روغتيي مسلې ته د افغانستان د امر روغتي وزارت وایي په ټول روغتونونو کې د کورونا وایروس ته مخنیوي لپاره د درملنې تدابیر نیول دي. په دغه وزارت کې د کورونا وایروس ترځونی مشر سید اتاولا سیدزی ازادي رادیو ته ویل چې تر دې دمه چې دوی کار پیل کړی دی هیڅ پېښه نه ده ثبت شوې. خو یو شمېر کابل شاریان بیا اندېښمن دي چې په هیواد کې د ننه د کورونا د کنټرول لپاره لازمي اسانتیاوي نشته. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیز راکوي.
یو شمېر کابل خاریان لدې مال اندېښمن دي چې ګواکې له چین نه به افغانستان ته د کورونا ګواښونکی وایروس را انتقال شي. عرفان الله او جمشید ازادي رادیو ته وویل د دې لپاره چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د کنټرول لازمي اسانتیا وینسته اندېښمن دي.
کورونا یو ډیره خطرناک ناروغي ده او چې خدای نه خواسته که موږ ملک ته رام شي موږ مل دومره پیشرفته نه ده او موږ نشو کولای چې ډیر مخنیوي ولرو.
کورونا وایروس پکله ډیر زیات خلک تشویش لري او افغانستان یو پاتې شوی هیواد ده او دومره وسایل نه لري چې دا کنټرول کړي او دولت نه دا غواړم چې دې کله لږ دقت وکړي او دې مخه ونیسي.
د کورونا په نوم وزونکی وایروس د چین له ووهان ښار خپور شوی دی. دا وایروس چې انسان ته تنفسي ناروغي پیدا کوي د لرې ختیځو ډیرو هیوادونو فرانسې امریکا او حتی سعودي عربستان او استرالیا هم ځینې ښارونو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو چین ته د سیلانیانو پر تګ راتګ کلک بندیز لګیدلی دی. د پاکستان حکومت هم پرون چین ته په خپلو پروازونو بندیز ولګاوه. خو د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي معلوماتو د ورکړې او د څارنې او ارزونې برخې مشر سید اتولا سیدزی چې په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مخنیوي د تدابیرو د برخې مسؤول هم ټاکل شوی وایي د هیواد په ټولو روغتونونو کې د دې ناروغي لپاره تدابیر نیول سوي دي.
زمونږ د شفاخانو ټیمونه دي چې شفاخانو ټیمونه چې ډاکټر سیبارو د ټریننګونو ورکړل شوی دي چې څنګه د مریض سیرازي ځان ترې وساتي او څنګه تداوی په جهان کې کیږي تر سپورې چې تداوی هم سپورټیو یا د کومکی تداوی دا هغه هم ډاکټر سیبان هم په باندې ټریننګونه نیولې دي. زمونږ امادګی دا او د مرز پیدا کول دي چې تر یو وخت نه خاصه مرز افغانستان تر ازي به په نور پلانونو کار کوي. نو اوس په افغانستان افغانستان په هغه ملکونو کې دی چې ریسک یا خطر داخله د هیواد ته نه دی راغلی.
د افغانستان د عامې روغتیا مسؤلین وایي له څو ورځو راهیسې په دې اړه په وزارت کې دننه د اړوندو ارګانونو او ادارو ترمنځ څو بیړنۍ ناستې جوړې شوي او نن هم روانه ده. د دغه وزارت لخوا له څو ورځو راهیسې د کابل د حمید کرزي په نړیوال ډګر کې هم د اخته کسانو د پیژندنې په هدف تدابیر نیول سوي دي. د مهال د چین په ووهان او یو شمیر نور ښارونو کې ګڼ شمیر خلک د دغه ویروس د اخته کېدو له امله په کورونو او پوهنتونونو کې قرنطین دي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل د تېرې پنجشنبې په ورځ په دغه وزارت کې د روغتیا وزارت، بهرنیو چارو وزارت او د ملکي هوایي چلند ادارې ترمنځ ناسته وسوه چې په هیواد دننه د دغه ویروس د خپراوي د مخنیوي او په چین کې د افغان مسؤلینو د برخلیک په اړه پکې خبرې وسوي. د سرچینې په خبره په چین کې 14 ورځنی قرنطین 20 ورځو ته غځېدلی او تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د روغتیا وزارت او بهرنیو چارو وزارت ته د محصلینو د انتقال خبره نه ده منلې. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په ووهان کې د افغانستان د محصلانو له وضعیت خبر دي. خو د ځینو ملحوظاتو له مخې افغانستان ته د هغوی لیږد ځنډولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کورونا وایروس د اخته کېدو د مړینې له زیاتېدو وروسته دا نړیوال بیړنی وضعیت بللی خو ویلي دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. د راپورونو له مخې تر دې دمه ګرده نړۍ کې شاوخوا 8000 کسان په دې ناروغۍ اخته سوي او تر 170 پورې کسان مړه سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه تر وو
اوس په ورسو د افغانستان سینما ته څلور جنازې په یوه میاشت کې د افغانستان د هنر لپاره. د 2018 زیږدیز کال د جنوري میاشت د افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه. د افغانستان د سینما او تمثیل مخکښ لوبغاړی ممنون مقصودی دا میاشت د افغانستان د سینما د صنف لپاره یوه توره میاشت ګڼي، خو د افغان فلم مسؤولین وایي چې په دې میاشت کې غم او خوشحالي دواړه د دوی په برخه وه. اجمل ترون په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د 2018 زیږدیز کال لومړی میاشت د افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه. په دغه میاشت کې د هنر له دې لوی کوره څلور جنازې ووتې او یوه هم په ژوندوني ور پورې کړ. د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی او د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي استاد ممنون مقصودی وایي جنوري میاشت د افغانستان د سینما د صنف لپاره یوه توره میاشت وه.
دغه یوه تیره میاشت زمونږ د سینما د صنف لپاره واقعا یوه لویه غمیزه وه، ځکه دې کې استاد اسد تاجدی زمونږ د کامیډي د ژانر یو اتل چاغه اسف جلالی و چې دا ډیر لوی ارزښ و زما د هیواد لپاره. استاد فرخ چې زمونږ د هیواد ډیر نومیالی لوبغاړی و، او په دې وروستیو کې د سینماګرانو د اتحادیې مشر چې جوانشیر حیدرو نومیده. زه دغه تیره میاشت واقعا یوه ډیره توره میاشت بولم د هنرمندانو په نسبت.
آصف جلالی او اسدالله تاجزی چې د 2018 میلادي کال په لومړۍ ورځ له خاموشانو سره یو ځای شول. جلالی چې د ممثل او د تلویزیونی تفریح پرونو چلوونکی وو، د زړه د حملې او استاد تاجزی چې د خانین او زندگین او په ډرامه کې د رحیمداد رول درلود هم د ورپیخ ناروغۍ له امله ومړ. استاد تاجی د تمثیل په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب درلود، او 25 کلن آصف جلالی بیا خپل لومړنی کارونه له ملي تلویزیون څخه پیل کړی و. مشهور تلویزیونی خبرونه شبخان نومیده او د کاکا آصف فنوم هم مشهور و.
خلاص دیگه ما کار نکنم، اون فل کنه مدیم، اون فل کنه مدیم، تمام روز و نموره کتی صافی پا کنم دیگه چی در دستم
د جنوري د میاشتې په شپږم نیټه بیا د افغانستان د سینما یو بل پیژندل شوی ستوري قادر فروخ هم د ورپیخ ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې ساه ورکړه.
دته اخره برات میګم، پوسټش میکنی پیسېش الالت نمیکنی انما ته به پوسټ میوردمش مګم بنس به قیمت.
قادر فروخ هم د تمثیل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلود، او په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثیلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د جنوري په 20مه بیا فلم جوړونکي او د سینماګرانو د ټولنې مشر جوانشیر حیدری هم له ژوند سره مخه وکړه. جوانشیر 18 کلن و او خپل هنري فعالیتونه یې په 1950 لمریز کال کې له راډیو افغانستان څخه پیل کړي وه. که دغه څلور افغان سینماګران او فلم لوبغاړي په مارک د افغانستان د سینما له کوره ووتل، نو د افغاني فلمونو ځوان لوبغاړي رسول ایمان بیا په ژوندوني د افغانستان د سینما د لوی کور ور پورې کړ. رسول ایمان ازادي رادیو سره په مارک کې ویلي چې د حسن په نوم خپل روسي فلم کې له بهرنیو بانکونو پوروړې شوې چې اوس یې د خلاصون لپاره د کاناډا په یو رستورانت کې میلمه پال دی. خو په همدغه میاشت کې بیا په بنگلاديش کې په جوړ شوی فلمی فستیوال کې د یو افغاني فلم درې خزینه لوبغاړو د ښې کارکردګۍ جایزې واخیستې. د جنوبي اسیا د فلمونو دا نه ورځنی فستیوال چې د بنگلاديش په ډاکی ښار کې جوړ شوی و، د افغان فلم د رئیس سهرا کریمی په ډایرکشن د جوړ شوی فلم هوا مریم عائشه فلم درې خزینه لوبغاړو د فستیوال د غوره لوبغاړو جایزې خپلې کړې. دا افغان فلم رئیس سهرا کریمی
زمونگ فلم دا آسیای فلمونو پا دا غسیالی که دا غور لوبغاړو جایزه خپل کړه. آرزو آریاپور دا هوا، فرشته افشار دا مریم، او حسیبا ابراهیمی دا عائشه پرول که دوی درې واړو دا غور لوبغاړو جایزه و گتلی.
اغلی کریمی د هغه سینماګرانو او فلم لوبغاړو پاره چې اوس مرشوی او د مزار چمیلا شین دی وای ل کمیت ل پلاوه به د دوی ځای ډک شي، خو د کیفیت ل پلاوه به ځای څوک ډک نکړي. او دا تشبه تر ډیره د افغانستان د فلم، سینما او تمثیل په برخه کې محسوسوي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
زموږه لاسته ریډیو اوري د پاکستان د حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین تر نیول کېدو وروسته د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان خلکو هم خبرګون شولې دی او په بیلابیل ولایتونو کې اعتراضي لاریونونه کړي دي او د منظور پښتین د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مظاهره چانو پر پاکستان ژغ وکړ چې د منظور پښتین پر ځای دی طرحګر ونیسي. له ترینکوټ د دې مظاهره راپور د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت راکوي.
نر پښتون منظور پښتون، نر پښتون منظور پښتون،
لاروبار یو افغان، لاروبار یو افغان.
دا ژغونه د یو شمیر روزګان میشت ځوانانو دي چې د منظور پښتون په عمله تړ راوتلې دي او د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې منظور پښتون دي ژر تر ژره لبند آزاد کړي.
لاروبار یو افغان، لاروبار یو افغان، لاروبار یو افغان.
د دې شمیر لسګونه تر رسیدي تیر ورځ نه وخت د ترینکوټ شار په یو څنډه کې راغونسی وو او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر نیول کېدی وغندل او د پاکستان هیواد پر ضد شوارونه ورکړه.
موږ هلته موجل کیږو، دلته موجل کیږو. جابر نظام پاکستان دا هم زمر سره ونه کړل چې په یو بده قوم کې یو پښتون ځوان چې راویشلو هغه په ضمانت هم نه کوي راخوشي.
د پنجاب ریاست پښتانه په لوی لاس دې ته مجبور کړل چې راولاړ شي او د دوی سر مبارزه وکړي، خپل حق غوښتنه وکړي. څه ضرور و چې منظور پښتون راپورت شي او دومره لارینونه او مظاهرې او دومره مظاهرې جوړ کړي.
کیږي به دا چې یوه ورځ به ځنډیږي، درې ورځې به ځنډیږي، دا معلومه نه ده. خو اواز مو دا دی چې حتماً باید منظور پښتون یې لاسي.
نر پښتون منظور پښتون، نر پښتون منظور پښتون.
د اعتراض کوونکو د غراز د پاکستان پر حکومت ژغ وکړ چې د منظور پښتون پر ځای دي اصلي طرحګر پیدا او ودینسي. د اورزګان ولایت د خلکو پاکستان د پښتنو په وجلو تورن کړ او زیاته کړ چې یاد هیواد له نړیوالو قوانینو څخه په ښکارا توګه سرغړونه کوي. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د منظور پښتون د نیولو په اړه دي له پاکستانه وضاحت وغواړي.
د منظور پښتون غالو، د منظور پښتون غالو، د پاکستان جابر حکومت نور باید خپل ظلم پر ټولو پښتنو ودروي.
د روزګانیانو اعتراضونه خو مو واوریدل دوستانو، تاسو کولی سئ چې دا نور راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سایت واوري او همې ولولي پاتمو د ازادي رادیو ډاټ کام. دوستانو لکه چې مخکې مو په یو راپور کې په چین کې د کورونا په نوم د خطرناک ویروس خپرېدو په اړه راپور واورید چې د دې ویروس خزرګونه کسان پرې اخته سوي دي او لسګونه کسان ځینې مړه سوي دي. په افغانستان کې هم دا اندېښنه شته چې دا ویروس افغانستان ته انتقال نسي. نو د نن ورځې د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې د همدې ویروس پر څنګوالي باندې د تدابیرو په اړه د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکز سوي د ویروس به واوري. خو مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو، تاسو پیغامونه په واورو چې دا اونۍ مرسته ولیدي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادۍ رادیو د اطلس کننی کلیدی مبارکي تاسو ته هم وایم. لوی خدای دې وکړي چې همیش خوشاله اوسئ. زه عبدالوارث المريم له هلمند شانم تماس نیولې دي او شاوخوا لس کاله کېږي همدا رسنۍ اورم. د دې رسنۍ مدیر څه کړي دي او په دې مو په خپل ژوند کې د ویل حاصله کړه. تاسو ته د لا بجړتګونه هیله کوم او خدای وکړي چې دا رسنۍ په خپل راتلونکو برنامو کې د افغانستان سولې لپاره همدار بشري حقونو ته او په خاص ډول د ښځو د حقونو برخې چې لا یې هم کار کړي یا نور هم ډېر کار وکړي. مننه او درنښت.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او په کابل کې د مازدیګر څلور نیمې بجې سره یو ځل بیا له اجملان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل کې دی او ټاکل شوی چې نن له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. افغان اردو ادعا کوي چې په فاریاب ولایت کې د شاهین یو سلودي دولس عملیاتو په ترڅ کې څوارلس وسلوال وژلي. د شاهین کلي اردو نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې خواجه سبسپوش ولسوالۍ په یو کلي کې په دې عملیاتو کې ولس سنه نور ټپیان شوي. اخوا په وروزګان کې چارواکي وایي نن د تیرنکوټ په ښار کې وي بومي چاودنې د دوو ماشومانو په شمول درې تنه ټپیان کړي دي. د بادغیس له مقر څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته په یوه پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ تنه غړي وژل شوي چې پنځه ماشومان او یوه میرمن پکې شامل دي. د بادغیس چارواکي دا په کور کې دننه د یو مین چاودنه بولي خو د قربانیانو کورنۍ وایي په کورې بمباري شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړی او ویلي هغه بهرنیان چې په روسیې کې چین ته تللي هغوی به پرې نږدي چې متحده ایالاتو ته داخل شي. او د روغتیا نړیوال سازمان په هیوادونو غږ کړی چې په خپلو هیوادونو کې دي د کورونا وایروس احتمالي خپرېدو په وړاندې مبارزې ته چمتو اوسي. دا په داسې حال کې ده چې چین نن د دې ناروغۍ له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 295 اعلان کړ.
مننه کوم اجملند. دوستانو رحمت الله افغان براته وایي چې د سپورت په ډګر کې څه نوي پرمختګونه شته.
د کابل فوټبال فدراسیون کې د ګل ساتنې یعنی ګل کیپرۍ په برخه کې د استعدادونو د موندنې یو ورځنی پروګرام پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروګرام یې هدف د ځوانو استعدادونو موندنه او د هیواد د فوټبال راتلونکي لپاره د نوي نسل روزنه ده. د ښاغلي امینی په وینا په دغه پروګرام کې د ټول هیواد شاوخوا 200 تنو ګل ساتونکو چې عمرونه یې له 14 نیولې تر 19 کلونو پورې دي د ګل ساتونکو د کمیټې د هیواد د فوټبال ملي ټیم د څلورو روزونکو لخوا وارزول سول. ښاغلی امینی زیاتوي چې کلومړي پړاو کې له دغو ګل ساتونکو نه څلوېښت تنه انتخاب سول چې په خبره په نږدې راتلونکي کې به د دویم ټیسټ یا ازموینې لپاره بیا کابل ته راوغوښتل سي. د افغانستان د وزن پورته کولو ملي ټیم د اسلامي هیوادونو په شپږم پړاو سلوي کې د ګډون او د 2000 کال د اولمپیک په لوبو کې د ونډې اخیستنې په هدف نن ازبکستان ته روان شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤول مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي د روانې میلادي میاشتې له 8 تر 12 د ټولو اسلامي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړیږي. د ښاغلي قریزاده په وینا په یادو لوبو کې به د بیلابیلو کټګوریو افغان وزن پورته کوونکی سیالي وکړي. د اسپانیا هیواد د لالیگا لیگ د 28 اونۍ لوبو په لړ کې نن ماښام د ریال مادرید لوبډله د اتلیک مادرید فوټبال لوبډلې سره لوبیږي. دغه لوبه د ریال مادرید په کورنۍ لوبغاړي کې د افغانستان په وخت نن ماښام 9 بجې پیلېږي. هاخوا د اسپانیا هیواد بله قوي لوبډله بارسلونا سبا یک شنبه له لوانتی سره لوبیږي. دا لوبه د بارسلونا په کورنۍ لوبغاړي په نیوکام کې سبا شپه ترسره کیږي.
دوستانو مننه چې تر دې مالو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. لا هم د ماشم تر وبو جو پوری د ازادي رادیو خبرونه دوام لري، خو د دې خبرونه په پاته برخه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی چې د امریکایي وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه سوی دا د کورونا ویروس په اړه ورسره بحث سوی دی. د مرکز مهمکار نسیم شفق کړی دا ورسره به تاندې څنګه واري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
کرونا هغه ویروس چې په چین کې زرګونه تنه په اخته شوی او لزګونه تنه په دې ویروس د اخته کېدو له عمله تر اوسه مړ شوی دی. د چین ووهان ښار لاندې عمله قرنطین دی او د ښار ته په تګ راتګ بندیز لګیدلی دی. دا ویروس د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم تثبیت شوی دی او په افغانستان کې هم اندېښنې راپارولی دي. په همدې موضوع او دا چې په افغانستان کې څه تدابیر نیول شوي دي، د افغانستان د امیر روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره خبرې کوو. وزیر صاحب بحث ته خیر اغلی.
خیر اوسې
فیروز صاحب. افغانستان ته د دې ویروس د انتقال خطر تر کومه حد دی یا په کومه کچه دی؟
لومړی اجازه راکړئ چې خپل احترامات تقدیم کوم. ان شاء الله چې دې وایرس د کرونا وایرس د انتشار کچه په افغانستان کې ډېر ټیټ ده. د دې لپاره چې په افغانستان او چین خو یو ډایرکټ یا مستقیم پرواز وکړي، الحمدلله یو میاشت کېږي چې دا پرواز قطع شوی، نه د دې لپاره بل دلایل لپاره، یعنی پرواز ډایرکټ به افغانستان چین کې نشته. دا ډېر یو خبره ده فعلا. دوم خبره دا ده چې خپله چین په وان خار کې بندیز لګولی، هیڅوک حق نه لري چې د ښار نه ووځي او هیڅوک حق نه لري چې ښار ته ونه ووځي. نو دا هم یو بل خبره ده چې زمینه نشته چې څوک د هغه ځای نه کابل ته راشي یا افغانستان ته. دا دوه خبرې. دریم خبره دا ده چې د وایرس د قوت د مرګ د مړینې قوت ډېر ټیټ ده، او درې تر هغه ده څلور فیصد پوره ده. هغه هم څوک دي چې یا سن یې ډېر ده یا ماشوم ده مالنوټریشن یا سوی تغذی لري. ځوانانو کې د مرګ یا د مړینې کچه یې ډېر ټیټ ده. زه اطمینان ورکوم خپل افغانانو ته، هموطنوالو ته، چې د انتشار کچه یې ډېر ټیټ ده، او که څوک په دې مرض مصاب شي اول خو نه مصابېږي، د دې لپاره چې باید که مصاب شي ته باید په تماس کې اوسې هغه خلکو سره چې هغوی په چین کې د ووهان ښار کې مصاب شوی. مونږ تدابیر نیولی، تدابیر مو دا ده چې هغه څوک چې افغانستان ته راځي د چین نه میدانی هوایي میدانو کې دوی مراقبت کېږي، دوی سره خبرې کېږي. که چیرته دوی کې اعراض علائم یا شک پیدا سي، ورته زمینه لرو چې دوی قرنطین کو یا ورته بندیز لګو یا ګوشه ځای وساتو مراقبت لاندې او پرې نه دو چې وایرس انتقال وکړي.
اندېښنه دا ده چې دا ویروس ډیر خطرناک ده او دا خوده تاسو خلکو ته وایي چې دا ویروس څومره خطرناک ده، او د خلکو اندېښنې چې دي دا څومره تاسو کولای سي د ضرورت په صورت کې که خدای مکړه دا ویروس په افغانستان کې ولیدل سي، تاسو د تداوی او د قرنطین او د مخنیوي د پاره څومره امکانات لري؟
اول خو ان شاء الله اطمینان ورکوم چې د ساينس د طبي علم له نظر نه د دې وایرس د مړینې قوت ډیر کم ده، 3% ده، لکه سارس 10% و یو بل وایرس مرس نومیده هغه 50% و دا 3% ده، 4%، خصوصا هغه څوک چې سن ډیری او ډیر ماشوم او سوی تغذی. یو خبره دا، بل خبره که په تماس کې مریض سره نه هیڅ مصاب کېږي نه، او مریض څنګه مرض انتقالیږي؟ مرض د تنفس نه انتقالیږي، او څوک چې مریض انتقالیږي، خدای ناخواسته که افغانستان ته دا مرض راشي، اول خو انشاءالله نرازي، که بیا راغله ورته زمینه شته چې خلک بستر کو، قرنطین کو، او تر تداوی لاندې ونیسو.
او تشخیص بیا څنګه ده؟ ځکه دغه خطرناک ویروس تشخیص هم یو مسله ده.
تشخیص داله چې هغه څوک چې په ووهان ښار کې تیر کړی او د مریضانو سره په تماس کې، د هغوی د اعراض او علائم چې تب لري، د طرق تنفسي افرازات لري، ټوخی لري او سینه بغل کیږي، دا به تر مراقبت لاندې نیول کیږي، او بیا موږ دلته کیتونه لرو، د هغه سمپل نیسو، سمپل لیږو هغه لابراتوارو ته چې ډیر معتبر ده په جهان کې، او ژر انشاءالله تشخیص کیږي.
تشخیص ډیر مشکل ده، تو په چین کې نه کیږي و تو ګاونډي و دو کې نه کیږي. درې ځای د تشخیص د پاره وجود لري، اتلانتا لابراتوار ده په سی دی سی ورته وایي، بل په هنګ کانګ کې ده، او درېم په نیدرلند کې ده. مونږ د سازمان سی جهان یا د جهان روغتیایی سازمان سره په هغه تماس کیو، شرایط مو آماده کړی که تونسته انشالله و تعالی افغانان ته اطمینان ورکوم چې تشویش و نکی. انشالله اول دا مرض نرازی که بیا راغلم زمینه ورتسته چې محدود سی او افغانان ترنی راغو نشی مصاب نشی.
وزیر صاحب، مونږ له چین سره راکړه ورکړه یا دادو ستد لرو، تجارت لرو، مواد و وسایل ډیر واردو افغانستان ته، دغه تګ راتګ او دغه مختلف موادو لره واردول سره د خطر شته چې ویروس راشي؟
دا مرض د غذایی موادو سره نه انتقالیږي، تر څو د مرض په تجارتي مالو کې نه انتقالیږي. هیڅ ممکن نه ده مرض زمینه انتقال هغه انسان او انسان په انسان ده، چې انسان بل انسان مصاب کیږي، چې باید طرق تنفسي او د افرازات توخی د لارې ناراضي. نو هیڅ زمینه د انتقال د بل لارې نه نشته. دیده دی پار از اطمینان ورکه همه چی خلق تشویش و نکی و انشالله ارتا زمی اول خدا ویرس ملک تنرازی دیده پار چی انتشار کچه دیر تیر ده او بول من آقایو اهتمامات منیوله یه اقا صبح چی پش وحان شار که تیر کرده یه کابل تا افغانستان ترازی انشالله تر مراقبت لانده نیسو او بول خبر داده چی انشالله چی اطمینان ورکه همه چی دایو دیر اقا نده با صورتی که که کم مشکل پیدا شی با وقت با آن تایم خلکو تا بخبر ورکو چی اتماماتو نیسی او من چوو کو او اگه مرلیت انشالله چی نرسیم.
فیروس پو چین که یوش میره افغانان وسیگی پو تیره داد ووهان پو خار که چرتا چی قرانتین شوی هم دی آلتا زمونگ لزگونه محسیلین وسیگی افغانان کچیر دو دوی تاگ را تاگ بی یا ورست دوی رازی دا بیا سمر خطر زن سر را لگده ویسی؟
اول که ووهان شار که قرانتین بندیز لگور شوی چی اگوی تا اجازه نور که یو چراش دا یو خبره. اگه وقت چی بندیز خلاصی دا اگوی را تلل بایست مشکل نیی او انشالله اغوی هم ترسو چیزه اغوی سره پا تماسیم ده بعضو سره مستقیم غیر مستقیم اغوی الحمدلله تروس هیس افغان پا دی وایرس هلتا مصاب شوی نده دید پار اغوی دیر بار خبر خلق دی زانه گوخه کرده اجتماعاتو که نگرزی او افزلسه مرآن دیر خده. نو انشالله اغوی وقت چی دوی کابل تراشی افغانستان نه اغا وقت به مرض انتشار به اغا شوی خاموش شوی.
یو تشویش داده وزیر صاحب چه هوایی دگرون و سربیر چه تا سویل چه غق نظارت لانده دی کنترول لانده دی مونگ یوش مرتگ را تک لچین پاکستان تا و لپاکستان به افغانستان تم دست یوش مینور هوادون رو هم لرو دیتا موم ستا دبیر نیولی؟
او دیتا موم مثلا پا بندرو که خصوصا پا ترخم بندر که اغا بندرونه چه تماس تا زمینه دویده چه تراسی دا غوی سره مخبری کردی، تیمونه مو اساین کردی، سوک چه پختنی که در مسافر نکه، چین تا تلیی، گوشه دیشی، او سره مصاحبه کیگی، چی وی پا چین که کم عرض داره، کم مشکل داره، که ایس مشکل هم نلری بیا با چه که ورتا، وایو چی دا نمره تلفون ده، دا مود تماس نمبر ده، اگه وقت که ته احساس که کم شای در تا شوی، کم مشکوک ای، بیا زنگوا مونږ درته ځان رسو او مشکل دی الو ان شاء الله.
که خدای مکړه وزیر صاحب په افغانستان کې د دغه ویروس علایم ولیدل سي، مثبت کوم پیښه ولیدل سي، مونږ د قرنټین کولو او د کنټرولولو څومره یا د جلوګری د مخنیوي څومره امکانات لرو؟
ډیر داسې نه ده چې دا مرض کوم سوفیستیکیټډ وسایل وغوړي یا ډیر پیشرفته امکانات وغوړي. مرض وایرس ده، دوای مشخص نه ده، تداوی عرضی ده، ده مقاومت ده بدن ده مقاومت جگوالایت ضرورت لری. مون زمینه لرو دیته چی تداوی کو کس ده خدای نخواسته، خدای نخواسته که واقعات دیری بیا خپل اغا عادی شفاخانه اغا ایکو تخلیه کهو نور مریضان دو دی غم بخرو. اما انشالله زه دیر مطمئنمه ده دیده پاره چی ام ده طبی علم لنظره ام ده ماده تجربه لنظره دا انشالله دا حالت افغانستان تا نرازی راقه نشیم.
او پاپایی که جناب وزیر صاحب چین دیر امکانات لری و سلامت ووهان طول خاری قرنطین کرده دی که چیره خدای مکره پا افغانستان که داسی پیخ ولی درسی مونگ دا توانی یا دا ظرفیت لرو چه یو سیمه یو کل یو ولسوالی یا یو خار قرنطین کو؟
خو هغه هم داسی دا چه قرنطین مانا دا ندر افتامت بنده ای یو زینه بل زایب سوگ لار نشی دا یو خبره. بل خبره داد اگه صبح چی دیر مریضی باید شفاخانه انتقال شی په شپخانه ترغه لاندې نیول شي، مراقبت لاندې نیول شي. نو ان شاء الله دا زمينه افغانستان کې ده که د صورتي کې مریض ډيري خدای نه خواسته بیا په هغه صورت مون کوي شو چې خپل شفاخانه تخلیه کو او دوی مریضانو ساتو. نو زمينه زه چې فکر کوم ان شاء الله تعالی په افغانستان کې دغه ډېر ټیټ،
یعنی خلک باید ډېر اندېښنهونه کوي
ان شاء الله دې لپاره چې د انتشار کچه ډېر ټیټ ده، د مرګ قوت یې ډېر لږ ده او زمینه انتشار دلته ډېر لږ ده ان شاء الله. غیر تنفس نه انسان له انسان له بل لارې نه دا هغه نه کیږي انتشار. نو دې لپاره زه ویلی شم چې دوی باید تشویش ونه کړي، اطمینان ولري ان شاء الله تعالی دا خبره ونه شي.
ډېره مننه وزیر صاحب،
خیر اوسې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. دا اونۍ د شپنیو دولتي پوهنتونونو په اړه غږیږو.
شپې په وخت کې هغه هم خپل تعلیم وکړي، خپل زده کړې وکړي، دا ډیر ښه سیستم ده.
د شپنیو پوهنتونونو محصلان له کوم ستونزو سره مخ دي؟
ساعت دوم سیوم برق میرفت او ما را تمام پوهنتون رخصت میکرد.
او د لوړو زده کړو وزارت د دې ستونزو د حل لپاره څه کوي؟
ان شاء الله راتلونکي کال لپاره یو اساسي لار د حل ورته پیدا کوو.
د تاندې څنګه خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زروی امدومی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
د شپې په هنتونونو د هغو ځوانانو لپاره یو ګټور فرصت دی چې د ورځې لخوا کار او دنده لري او له مازدیګر وروسته غواړي په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د خصوصي پوهنتونونو تر څنګ اوس ډېر شمېر دولتي پوهنتونونه هم د شپې لخوا تدریس کوي. د کابل اوسیدونکی شعیب افغان چې د ورځې کار کوي وایي هیله یې درلوده چې په دولتي پوهنتون کې زده کړې وکړي، خو د کار له وجې د ورځې لخوا دا هیله پوره کېدونکې نه وه، ځکه اوس د شپې پوهنتون کانکور ته تیاری نیسي.
وظیفه معمولا سهار تر ماخه مازیګر وي، یا شخصي کاروبارونه هم هم دا رقم چې له سهار تر مازیګر پورې وي. نو دا ښه خبره ده چې داسې یو سیستم هم شته دی چې مثلا که یو څوک وغواړي په دولتي پوهنتون کې هغه د شپې په وخت کې هغه هم خپل تعلیم وکړي، خپلې زده کړې وکړي، دا ډیر ښه سیستم ده. د زه هم خپل علاقه مند یم چې زه هم یو وړوکی کاروبار لرم چې زه هم تیاری دې ته نیسم چې زه امتحان ورته ورکم او که چیرې کامیاب سو ان شاء الله نو زه به دا وایم.
کله یې خو په دولتي پوهنتونونو کې د زده کړو لیوال ځوانان ډیر دي، بل خو د شپې پوهنتونونو محصلان وایي چې دوی لګڼو ستونزو سره مخ دي او هغه سپام نه پرې کیږي لکه د ورځنیو پوهنتونونو په محصلانو چې کیږي. دا دوی لړلې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نوراغا حقیار وایي
هغه ستونزې او مشکلات چې د شپنی پوهنځي محصلین سره لاس او ګریوان دي هغه د استادانو کمښت ده. استادان ډیری د ورځې په اوږدو کې چې درس ورکړي له وخت وروسته دوی ځینې کمپنۍ سره کار کوي، نو په خپل تقسیم اوقات او مهالویش سره دوی صنفونو ته نه راځي. یعنی په اونۍ کې یو یا دوه ځله، حتی په میاشت کې یو ځل یا دوه ځله صنفونو ته ورځي د درس لپاره. بله لویه ستونزه چې محصلین ورسره لاس او ګریوان دي هغه د کتابتون نشتون ده. کابل پوهنتون کې لوی کتابتون وجود لري، خو دا کتابتون یوازې د ورځې محصلینو لپاره ده چې د شپې محصلین له دې څخه استفاده نشي کولای. نو اړتیا لیدل کېږي او د زده کوونکو غوښتنه هم همدا ده چې باید د شپې محصلینو لپاره کتابتون وجود ولري.
د کابل پوهنتون د شپې مهال یو بل محصل هارون پرهر وایي ډیر وخت دوی په امتحانونو کې له ستونزو سره مخ وي او د پوهنتون اداره یې وخت نا وخت امتحانونه ځنډوي.
سکله مونږ د امتحان لپاره آمادګي ونیوله، په کومه ورځ چې مونږ لاړلو نو استادانو احتساب کړی و، نو مونږ نه امتحان ونخستل. هغه چې بیا مونږ کله ادارې ته ورغلو چې ولې تاسو مونږ نه امتحان اخلو، نو دوی دا راته وویل چې دولت مونږ ته هغه خپل ماشونه په خپل ټاکلي وخت نه دي راکړي او په دې وجه مونږ امتحان نه اخلو. او مونږ کله چې بیا ادارې ته لاړو، ادارې ته مو وویل چې تاسو کله چې زمونږ سمستر شروع شد سمستر پاول کې تاسو مونږ نه اول فیسونه ټول کړل زکه وسازانو ته راغلل او دوی ته ویل چې هغه چا چې نمونه ورکول چا چې اغنه د ورکړی فیس نو هغه تاسو په ازره کې غیر ازروي نو هغه کله دی وساسره 15 ساعته چې څوک غیر ازر شي هغه محروميږي نو له هغه وجه نه د سمستر په سر کې مونږ 15 ورځې هم درس نه ویل مونږ ټول فیسونه تحویل کړل مونږ د 15 سمستر امتحان مرکو دریم کال یعنی په درې کالو کې مونږ یو امتحان هم په خپل ټاکلي وخت چې دوی مونږ ته تقسیمات را کړی دی په هغه وخت مونږ امتحان نه دی ورکړی
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې د شپې مهال محصله کرشمه نوري وایي دوی د فیسونو په برخه کې هم ستونزه لري او یو ځل خو مجبور شوي چې د سمستر د پوره کېدو په خاطر د خپلو نورو ټولګیوالو فیس هم ورکړي
تمام سہولتای کې پته
ټولې هغه آسانتیاوی چې د ورځنۍ په هنتونونو محصلان لري د شپنې په هنتونونو محصلانو ته نشته استادان کله راځي او کله ناراضي کم وخت درس وایو په کومه شپه چې برق لاړ شي ژر رخصتیږو اکثره وخت مګله دی وجه هم کریډیټ نه پوره کوو چې په دویم یا دریم ساعت کې برق زی او ټول په هنتون رخصتیږي سره لدی چې لمک فیس اخیستل کیږي بیا هم دې ستونزې ته پام نه کیږي د کابل پوهنتون رئیس وایي چې دوی د برېښنا له شرکت څخه قرضدار دي ځکه برق ته کیږي او استادان هم په همدې خاطر ټولګي ته ناراضي حتی موږ په ټول سمستر کې د انګلیسي مضمون استاد نه درلود مکتبه یې ویل چې استاد در لیږو خو موږ په ټول سمستر کې د انګلیسي یو کریډیټ ونه لوست
کرشمه نوري زیاتوي دوی ډیر کله درسي ساعتونه نه پوره کوي او د برېښنا د تللو او د استادانو د نه راتګ له وجې وختي رخصتیږي
موږ ته یې وویل تر هغو چې د ټولګي 50% فیس تحویل نشي زموږ سمستر نه حسابیږي موږ یو سمستر لوستی وو او د سمستر په پای او د امتحانونو په پیل کې دا خبره وکړه چې موږ مجبور شو د خپلو هغو ټولګیوالو فیس هم ورکړو چې نه راتلل او د دې ترڅنګ مو د هغو ټولګیوالو فیسونه هم ورکړل چې د فیس د ورکړې توانیې نه درلود ځکه هغوی هم درس ویلی وو او یوه هیله او ارمان یې درلود هغه محصلان چې د شپې مهال درس وایي د ورځې کار کوي او ځینې یې ایله دومره ګټي چې د خپلې کورنۍ مصارف پوره کړي دوی د تدریس د کیفیت په خاطر کابل پوهنتون ته راځي خو که واقعیت ووایم د کابل پوهنتون دننه هم ډېرې ستونزې شته
خو هارون پر هر د نورو ستونزو ترڅنګ ځینې محصلان هم ګرم بولي چې ډېر کله ټولګي ته نه راځي یا که راهم شي درس نه وایي یا وخت یې رای کوي
زه د خپل ټولګي د په ټولګي کې لومړی 45 نفر وو خو هغه نه بیا ډېر ډراپ شول سره اوس تقریبا 45 نفر به وو چې بل سم مونږ سره یو ځکو کنه مونږ 10 نفر پاتې وو نو اغه سمتم دوی په خپل ټیم ناراضي او کلچ کراشیم نو او استاد لیکچر ور کوي او دوی ناسو ته تر دې هدا پوره چې زیاتره اغه قلم کتابچه د شینم ځن سره نه راوړي او دوی یا ځین وخت وسازن راډ په سم کې ولاړ وي درس ور کوي دوی جی دی باندې په چمنو کې ناسو یا پنتون کې چکر وي او دا چې ځین ماسلین اغه د دویم یا دریم انتخاب باندې راغلي دي اغه ته خوند نه ور کوي نو وسازن نه ګټه دوی نشي پورته کوله
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړي ما معنا ته پکې ارزښت ورکړي
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي
چې د افغانستان په څو دولتي پوهنتونونو کې د شپې لخوا تدریس کیږي د جذب شرایط یې څه دي او د شپنیو پوهنتونونو د محصلانو د ستونزو لپاره به څه وشي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د لوړو زده کړو وزارت له ویان پوهندوی فیصل امین سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته رابولم
ا
امین صاحب ک لمړی په دی وغږی گو چې په افغانستان کې څومره دولتي په هنتونونه دي چې هغه د شپې له خوا تدریس کوي
ډیره مننه مونږ اته د شپې هنتونونه لرو په مجموع کې په افغانستان کې تقریبا د شلو تر پنځه شپې هنتونونو کې مونږ په زینو په هنتونونو کې ډیر برنامه او په زینو په هنتونونو کې محدود برنامه لرو چې ټولنیز او مدیریتي او دغه برخو کې شبانه فعالیت لري ډیره تقریبا یو سل پنځه شپې ته برنامه لرو په ټول افغانستان کې د ورځ او د شپې برنامه تقریبا 50% یعنی اتیا برنامه د شپې لخوا فعالیت لري په افغانستان کې
که راشدې ته چې لکه دغه پوهنتونونه چې د ورځې لخوا تدریس کوي یا د شپې لخوا دغه محصلان چې کله فارغېږي یا د دوی په صنعت کې کوم توپیر شته کنه
نه اصلا هیڅ توپیر نه لري هغه چې پنځه کال وایي هغه د زمان له خاطر نه دي ځکه چې دوی یو نیم ساعت یا یو ساعت کم درس وایي د ورځې لخوا پس له څلور بجې نه درس وایي تر شپږ بجې پورې مثلا هغه تقویمي تحصیل فرق کوي هغه خاطر نه دوی یو کال زیات وایي دیپلوم یو دیپلوم ده ترانسکریپت یو ترانسکریپت ده نصاب درسی یو نصاب ده استادان یو استادان ده هیڅ توپیر پکې نشته
شپنه پوهنتونونو ته د جذب شرایط څه دي
ټول شرایط رقابتي ده یوازې فلسفي وجودي ده شپنه پوانتونونه دادی چه دوی ده مامورین لپاره او اوز هر چوک کولیشی چه راشی هر زوان چه دولسم صنف نه فارغ شویده کولیشی چه کانکور لطریق نه امتحان ورکی او جسب شی پا شپک مثلا مون دیر زره متقاضی لرو چه لس زره مون جسب کهو یا او زره مون جسب کهو پا او رست که دو سوا زره کسان مون متقاضی لرو چه شپیته زره کسان جسب کهو اخ خاطر نه نمره تفاوت رزیده و رزین لرو
دقا محصلان چه در شپیل خواه درس وی دوی در زین و شکایتون خبره کوی چه مثال پر دول دوی اکثر وقت برق نوی استاد نرازی یا حتی کتابتون بندوی وی وای سره لچی بار بار دا شکایت کړی د پوهنتونو ادارو ته خو بیا هم وای چې مثال دا مسله نه حل کیږي
پراته لشکه چې زین استونز شته خو وزارت تحصیلات لی ټول پوهنتونو ته هدایت ورکړی دا چې د شبانه درسی جریان باید هیڅ توپیر او هیڅ فرق د روزانه څخه ونه لري ځکه چې شبانه عمق سیستم عمق میتود عمق نصابونه ده چې په روزانه کې تطبیق کیږي خاطر نه پوهنتونو ټول مکلف دي چې ټول امکانات طول سهولتونه در کتابخانه نه نیوله در استادانه طول باید اگه شرایط و زمینه فراهمو که دقیقه شکایتونه شته موندار رد کهو نه منو داشته شکایتونه او انشالله راتلون که کار لپاره دیده یو اساسی لارده حل ورته پیدا کهو
اوس مسله دا ده چې فرضاً لکه دغه محصلان چې کوم شکایت لري د فیس په برخه کې هم دا ستونزه یادوي مثال دوی وایي حتی موږ مجبور شوي یو په دې خاطر چې زموږ سمستر ضایع نه شي موږ د هغو ټولګیوالو فیس هم ورکړو چې یعنې هغوی دغه توانایي نه لري
کوم محصلین چې نوی جذب شوی ده اته نوی کال کې دا فیس په اووه زره افغانۍ تطبیق کیږي دی که هیس انطاف نرازی من سه ولی پا یاو سنف که مثلا دیرش کسان مون جذب کهو دا سنجش شوه ده هر محصل مکلف دی چه پا میاش که مثلا دوله سو افغانی فیس ورکی دا مون پا تعمیر که مصرف کهو نه پا برق که مصرف کهو نه پا امکانات که مصرف کهو نه دا یواز دو استاد ماش کهی زکر چه استادان باد لوقت نه تدریس کهی دا مکلفیتون باد لوقت نه دی چه استادان اغویت هم ناگوزی رو مونگ اقا زحمه ورکو دقا کم فیس چه مثلا پس یو سمستر که وزر افغانی ده دا سنجش شویده و دا تطبیق کیگی دا مسئلین مکلف دیشه دا باید دا فیز باید تحویل وکی که دا فیز تحویل و نکی دیکی سبسایدی نشته او ناگزیری و مونگ چه دقه برنامه متوقف کو اخ خاطر نه دا استونز پیخیگی خو راتلون که کار لپار از مونگ پلان هم دادی چه طول مسئلین چه جذب کیگی دوی سر مونگ اول تعهد نامه اخلو دوی مکلف دی چه کم مصارف چه رازی مسئل بانده دا مصارف نوی مسئلین باید تحویل وکی
درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تر بیا خو وخت ولرې
ما خو لیت په خدایو چې زت سر په خدایو خوږه خوږه خبرې غزل خالیو پلوایو ما خوب لیتا پاکدارو چه زتا سر پخلایو ما خوب لیتا پاکدارو چه زتا سر پخلایو پشه پشه خبری غزل خالیو پلوایو ما خوب لیتا پاکدارو لمات څخه کتاب پکې واړه غزل لمات څخه کتاب پکې واړه غزل لتا سره میناوي د گلزار په تماشایو لتا سره میناوي د گلزار په تماشایو پشے پشے خبرے نظر حال یو پلوایو ماحول تپخار مطرے برات لورایا پتارونو لیندے کشیو مطرے برات لورایا پتارونو لیندے کشیو پپم پزر جارو زی مجھے ماہو پنوایو پپم پزر جارو زی مجھے ماہو پنوایو پشے پشے خبرے نظر حالیو بلوایو ماحول تپخار تکل واڑ خوب لرے سواڑ کامرانی تکل واڑ خوب